دا مشال رادیو دا مهال په پیښور کې د سحر نه بجې د مشال رادیو د نه ساته خبرونه په پیل کې ساسو کوربه ګل ایازم نن د اتوار ورځ د 2014 میلادي کال د اپریل 3 منیټه ده. د خبرونه سلام پښتونخوا ته ځانګړې ده. په خبرونه کې د قبایلي سیمو خیبر پښتونخوا پاکستان او د افغانستان په اړه د رپورټونو او شننو ترڅنګ یو څو سندرې هم تاسو لپاره لرو. خو لومړی د دې ساعت تازه خبرونه له انیس اجمل نه اورو.
السلام علیکم. اول د خبرینو سرټکی. د فاټا د ټولو سیاسي ګوندونو اتحادیه وای د قبایلی سیمو د اصلاحاتو په اړه د جوړې شوې کمیټې د سبانه غونډې پر ضد به احتجاج وکړي. په هرات ولایت کې د ماین پاکولو یوې ادارې تختول شوي کسان بیرته خوشې کړل شوي دي. او د شام فوج په پالمیرا کې د شاوخوا څلوېښتو جسدونو یو ډلهییز قبر موندلی دی. د خبرونو تفصیل. د قبایلی سیمو د ټولو سیاسي ګوندونو اتحادیه وای چې د فاټا د اصلاحاتو په اړه د وزیر اعظم لخوا د جوړ شوې کمیټې د راتلونکي غونډې پر ضد به احتجاج کوي. پرون په پیښور کې د قبایلی سیمو د ټولو سیاسي ګوندونو اتحادیه یو مشر نثار مومن مشال لیډیو ته وویل چې دا غونډه به د ګل پورس په خبري جنسي کې کیږي. په دې کې د قبایلو د نمائندګۍ د نشتوالي پر ضد به هم سبا له دوی احتجاج وکړي. هلته پرون په جمرود کې هم د سیاسي ګوندونو غړو وکیلانو د سنو نورو مشرانو په یوه غونډه کې د فاټا د اصلاح هاتو پاړه د جوړ شوې کمیټې پاړه خبرې وشوي. په دې اړه د عوامي نېشنل ګوند یو غړي منصور افریدي مشال ریډیو ته پرونو ویل
په بازارونو کې لنډ کوتل بازار به بندیږي، تاجران به راوچتیږي، سیول سوسایټي به راوچتیږي او ټول خلکو په یو آواز وي تور جنډې اوچتوي اف سی آر خلاف. او دا په مؤثر انداز کې دا احتجاج وي. غوښتنه به دا کوي چې دا تور قانون د ظلم نظام دا د قبایلو نه ختم کړی شي، قبایلي سیمه د په خیبر پښتونخوا کې زم کړی شي.
یاد دې وی چې څو ورځې وړاندې د خیبر پښتونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه مشال لیډیو ته ویلي وو چې د قبایلي سیمو د راتلونکي پریکړه به د قبایلي ولس په خوښه کیږي. د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې خزینه غړو د ښځو د حقونو او ستونزو د هوارولو په هدف یوه کابینه جوړه کړې ده. د یادې کابینې مشر او د صوبایي اسمبلی غړي میراج همایون پرون مشال لیډیو ته وویل چې د ښځو د کابینې لومړۍ غونډه به په خیبر پښتونخوا کې د کورنۍ تشدد د مخنیوي د قانون د مسودې په اړه وي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند صوبایي غړي زرین ضیا بیا پرون مشال لیډیو ته ویلي دي د دې کابینې جوړولو سره به د ښځو ډېرې مسئلې هوارې شي.
سوسایټی ته دا خبره کلیئر شي چې موږ هغه سیزونه اوچتو چې کوم خواتین ته بنیادی هیومن رائټس ورکړې شوی دی، چې کوم اسلام حقوق ورکړی دی، نو موږ دا داغی دپاره فایټ کوو. لکه داغی مثال دا دی چې اسلام خاتون ته یو په وراثت کې حق ورکړی دی چې ورته میلاو دی شي، خو تاسو زموږ معاشره هغه نه ورکوي. په هغې امپلیمنټیشن نشته پکار دی.
تیره ورځ د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل د خیبر پښتونخوا حکومت لخوا د ښځو د حقونو په اړه وړاندې کړي بل مسوده رد کړه. وی ویل چې دې بل کې ځینې شکونه له اسلام سره سمون نه خوري. هلته د خیبر پښتونخوا د مذهبي چارو وزیر حبیب الرحمن پرون مشال لیډیو ته ویلي دي چې د اسلامي نظریاتي کونسل په هرې مشورې به عمل کوي. دا خبر پښتونخوا د سواد ځنی خلک وای چې باید مرکزی حکومت په مالکن ډیویژن د ټیکسونو لګولو پریکړه بیرته واخلي. تیر ورځ په منګوره کې د ضلع د ټولو سیاسي ګوندونو د یوې غونډې پر مهال ځینو خلکو ویل چې د سواد خلکو ته د وړاندې نه د بد امنۍ پوځي عملیاتو سیلابونو له وجې ډېر زیانونه رسېدلي دي. اوس به د ټیکسونو لګولو له لارې د خلکو معیشت نورم خراب شي. د خبر پښتونخوا گورنر په دې وروستیو کې ویلي وو چې د پاکستان ولسمشر د ملکن ډیویژن د ټیکس نه د پاکي سیمې حیثیت ختم کړ او کسټم او نوي ټیکس نه ولګول. په هرات ولایت کې د ماین پاکولو د هالو ټرست په نامه ادارې تختول شوي کارکونکي خوشي کړل شوي دي. د هرات د امنیه کمانډان جنرال مجید روزی 13 ماښام مشال لیډیو ته ویل چې دا 14 ماین پاکونکي روغ رمټ دي او د خلاصون لپاره کومه معامله نه ده شوي. نوموړي ویل چې دا کسان سیمه ییزو طالبانو تختولي وو. ویل شوي چې تختونکو دا ماین پاکونکي د هرات له کوسان ولسوالۍ څخه د ایران سره په پوله ګلران ولسوالۍ ته وړي وو. په دایکندی ولایت کې د سور وسو پرله پسې سیلابونو په نتیجه کې دوه ښځې مړې شوې دي. د دایکندی د ولایتي شورا غړي غیرت جواهری پرون مشال لیډیو ته ویل دا دواړه ښځې په کېته ولسوالۍ کې د شدیدو سیلابونو په نتیجه کې مړې شوې دي. د سور وسو سیلابونو د دایکندی د مرکز نیلي او ولسوالو ترمنځ لارې تړلې دي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. په آذربایجان کې په نارام سیمه نګرنو کراباخ کې د درنو جګړو خبرونه دي. دواړه خواوې پر یو بل د تازه جګړو د پیلولو تور پورې کوي. د ارمینیا پوسټ آذربایجان پر ځواکونو د لویو کاروایانو تور پورې کړی دی. د آذربایجان پوسټ ویلي دي چې بیګاول د دوی د کرخې لومړی ځواکونه تر شدیدو ډزو لاندې راغلل او بیا یې پوسټ د رد عمل لپاره بیړني ګامونه پورته کړل. د آذربایجان پوسټ دا خبره پرون کړې وه. نګرنو کراباخ سیمه په آذربایجان کې پرته ده، خو کنټرول یې د ارمینیا له خلکو سره دی. په کراباخ کې د دفاع وزارت ویلي دي چې په دې جګړو کې 12 سرتیري وژل شوي دي. د ارمینیا ولس مشر بیا ویلي دي چې په یاد پیښه کې د ارمینیا سره تعلق لرونکي 13 سرتیري وژل شوي دي. د سیمې لخوا د راغلي رپورټونو تر مخه په دې جګړه کې د 12 کلن الګ په ګډون دوه عام وګړي هم وژل شوي دي. د شام سرکاري خبري اژان سنا پرون خبر ورکړی دی چې د هیواد پوسټ په لرغوني ښار پالمیرا کې د شاوخوا سلویختو جسدونو یو ډلهیز قبر موندلی دی. د شام حکومتي ځواکونو تېره اونۍ پالمیرا ښار له اسلامي دولت وسلوالې ډلې څخه بیرته ونیسه. سنا خبري اژانس ویلي دي چې په دې قبر کې د سړو ښځو او د ماشومانو جسدونه دي او په کې د ځینو جسدونو سرونه پرې شوي دي. د شام د بشري حقونو د سار ډله چې مرکز یې په بریتانیا کې دی وایي د داعش وسلوالو په پالمیرا باندې د واک پر مهال شاوخوا 280 کسانو ته پانسیانې ورکړې دي. د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
درنو اوردونکو تاسو د مشال رادیو سلام پختونخوا خبرونه ته غوږی. تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه په ویب پاڼه mashalradio.com باندې هم کتلې، لوستلې او اوریدلې شئ. کچره را سره د رواني غړي تر پای پاتې شئ نو د دې خبرونو د دې رپورټونو تفصیل به واوري. د کابلی سیمو سیاسي ګوندونو د ګل فورس د اصلاحاتو لپاره د وزیر اعظم د ځانګړي کمیټې د غونډې پر مهال د احتجاج اعلان کړی دی.
د نننه چې دا کمیټې وي نو بهر به متورو جاندو باندې مونږ احتجاج کوو او دا ویلي دي چې ټولو قبایلي علاقو ته بمزو.
د خیبر پختونخوا ولسی تحریک وایي د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي راهداري کې د خپل حقوقو ترلاسه کولو پورې به احتجاج ته دوام ورکړي.
مونږ په څه خوشحال شو او د څه شي جشن وکړو په څه مطمئن شو. مونږ په دې نقطه باندې ټولو سیاسي ډلو ته خط لیکلی دی چې مونږ په کوریډور کې څه وګټل او مونږ غلي ولې یو.
د خیبر پختونخوا اسمبلی خزینه غړي وایي د ښځو د حقونو لپاره به اواز پورته کوي.
خواتین تا بنیادی ہیومن رائٹس ورکړې شوې دي چې کوم اسلام حقوق ورکړې دي نو مونږ دا د اخی د لپاره فایټ کوو.
د سواد سیاسي ګوندونو او سوداګرو د مرکزی حکومت لخوا د کسٹم ایکټ لګولو فیصله رد کړې ده.
مشرف نو کړې، زیولق نو کړې، نور حکومتونو نو کړې. دا چې کم د پی ٹی آی حکومت سے، کم چې د مسلم لیگ حکومت سے، د انتهایی طور زیاتې ردی د ډیویژن سره کو.
دا او نور سره د شننو او تبصرو در خبرو یو سو سندریوم په خبرونه کې تاسو لپاره لرو. له مشال رادیو سره اوسئ. مشال اړیو ته تاسو غواګې درنو اوردونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم باوریدل چې د قبایلي سیمو سیاسي ګوندونو اتحاد د ګل پورز یعنی سبا د اصلاحاتو لپاره د وزیر اعظم د ځانګړي کمیټې د غونډې پر مهال د احتجاج اعلان کړی دی. د مختلفو سیاسي ګوندونو مشرانو او استادو له مشال اړیو سره په خبرو کې ویل چې په یاده کمیټې کې د قبایلي سیمو نمائندګي نشته او باید حکومت په دې کې د قبایلو استازیتوب یقیني کړي. بلخوا د خیبر پختونخوا ګورنر څو ورځې وړاندې له مشال اړیو سره په خبرو کې ویلي چې په قبایلي سیمو کې به اصلاحات د قبایلو په خوښه کوي. نور تفصیل له پېښور د مشال اړیو خبریال شبیر احمد جان راکوي.
دا خالی پورز پیښور کې د خبری غونډې ورستو مشال لیډو سره خبرو اترو کې د فاټا سیاسي اتحاد جنرال سیکرټري او د جماعت اسلامي د خبر ایجنسی غړي جنرال اپریدی ویل په سلورم منټه لنډی کوتل کې د فاټا اصلاحاتو لپاره د وزیر اعظم لخوا د جوړ شوې کمیټې غونډه رابلل شوې ده او د ټول سیاسي ګوندونو به په ضد احتجاج کوي.
دا به په لنډی کوتل کې وي. دا احتجاج د نننه چې دا کمیټې وي نو بهر به متورو جاندو باندې مونږ احتجاج کوو او دا ویلي دي چې ټولو قبایلي علاقو ته بمزو او په پیښور کې به بیا عظیم شان یو غټه درنه او پروګرام ورکو. دا ټول پیښور به جام کوو. مونږ پاکستان سره یو کېدل غواړو. مونږ د بفر زون ختمول غواړو.
د یاد اتحاد سینیئر وایس پرزیدنټ او د عوامي نېشنل ګوند غړي نثار مومن وایي چې موجوده گورنر دوی سره په یو اعلامیه باندې لاسلیک کړی دی چې غنی فاټا دې د خیبر پښتونخوا برخه جوړ شي، ولی اوس دوی د خپلې خبرې نه ورسته شوي دي.
د دې گورنر صاحب چې مونږ سره په اعلامیه کې دستخط هم دی، یو اعلامیه مونږ جاری کړې ټول سیاسي ګوندونو د پاکستان په سطح باندې چې هغې کې د ذمہ وار مسلم لیگ نوم د جنرل سیکرټری په حیث باندې د اقبال ظفر جګړه صاحب دستخط هم دی. خو د پاغې کې بدلون رانه وسته او دا کمیټې په مغه شکل باندې روانه ده.
هم دغه تنظیم اقبال اپریدی وایي چې دغه کمیټې کې د فاټا اولس له نمایندګۍ نه ده ورکړل شوې او هغه کسان پکې اخیستې شوي دي چاته چې د سی آر د لاندې مراعات ملاویږي.
دلته چې کوم مشاورتي کمیټې راځي او بیا د یو پریک په خوله باندې خلک راغواړي، نو هغه خو په شمار کسان وي. موږ دا ډیمانډ و چې یو خو په برابرۍ بنیاد باندې سیاسي خلکو لم پکې موقع ورکړي او هغه مغه شانتي راغواړي لکه څنګه مراتي افته خلک راغواړي، یو غینه مشاورت واخلي چې تاسو غواړي سه. زمون خو د قبایلو عوامو کمرځوي خو داسې به معلومیږي.
بلخو سو رجبلان د خیبر پښتونخوا گورنر اقبال سفر جګړه هم په دغه موضوع باندې مشال لیړو ته په یو مرکه کې ویلي وو چې د خبرو اترو دلاره به دوی د قبایلو دغه اندېښنې لري کړي، هم د قبایلو په خوخه به اصلاحات کول شي.
صوبې سره زم ټول دي د دې باندې لامونګه ایس کمنټس ځکه نشو ورغوله چې مونږ هغه فیصله کول غواړو چې کوم قبایل ته په میجورټی کې منظور ای مونږ هغه باندې څه فیصله مسلط کول نه غواړو. پټیکو کمیټې کې چې دا غي دا دي تحفظات دي چې ریپرزنټیشن پراپر نه دی او عامم ټیکسي خاله بده بخار.
د پامړل چې وزیر اعظم پاکستان نواز شریف لخوا د فاټا د اصلاحاتو لپاره د گورنر خیبر پښتونخوا په مشرۍ کې 15 کسیزه کمیټې جوړه کړې شوې ده، ولې د فاټا سیاسي اتحاد غړي د دغه کمیټې د مننه نه انکار کړ دي او وایي چې په دې کې د فاټا سیاسي ګوندونو او ولستا نمائندګي نه ده ورکړل شوې. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
په همدې موضوع کې پاتې کې درنو اوریدونکو تاسو خو اوریدل چې په پیښور کې د مختلفو سیاسي ګوندونو یعنی د فاټا د قبایلو د سیاسي ګوندونو یو غونډه کړې وه او خبري کانفرنس یې کړې. همدارنګه د خبري ایجنسی په جمروت شاخص سیمه کې د سیاسي ګوندونو مشرانو، وکیلانو او د هغه سیمو د پارلمان غړو ترمنځ په یو غونډه کې فیصله شوې چې د ګل پورس د فاټا د اصلاحاتو لپاره د وزیر اعظم ځانګړي کمیټې سره به په ملاقات کې په ګډه سره خپل دریځ وړاندې کوي. په غونډه کې ویل شوي چې په هغه ورځ به د اف سی آر قانون پر ضد احتجاج هم کولی شي. د یادې غونډې نور حال فرهاد شینواری راکوي.
د خادی پورس د خیبر جنسی په جمروت شاخه سیمه کې د سیاسي ګوندونو مشرانو، وکیلانو او د پارلمان غړو ترمنځ یو غونډه وشوه. په دې غونډه کې د وزیر اعظم لخوا د فاټا د اصلاحاتو لپاره ټاکل شوې کمیټې د خیبر جنسی د دورې لپاره په تیاری باندې خبرې اترې وشوې او دغه غوښتنه رامنځته شوه چې دغه کمیټې ته د سفارشاتو د وړاندې کولو په وخت کې د حکومت پلوه مشرانو په شان سیاسي ګوندونو مشرانو هم مساوی نمائندگی ورکړی شي چې خپل دریځ ورته په خطوګه وړاندې کړي. په دې غونډه کې شریک د قبایلی سیمو د قومي وطن پارټۍ مشر اسد پریدی مشال ریډیو ته وویل
دوی هم فیصله شوې یوه دا چې پکار دادا چې پاټو ته موثره نمائندگی ورکړي، که موثره نمائندگی نه ورکړي نو د هغې خلاف سیاسي اتحاد احتجاج کوي. مونږ جی بس یوه خبره ده چې فاټا چې ده پټکی او د خیبر پختونخوا ایسه لیکي
او د عوامي نېشنل پارټۍ د خیبر جنسي او مشر منظور پردی وویل
په 14 اپریل چې کومه کمیټه راځي خیبر جنسي لا په دغه ورځ باندې با برپور احتجاج کیږي د اف سی آر خلاف، دغه نظام خلاف. په بازارونو کې لنډ کوتل بازار به بندیږي، تاجران به روچتیږي، سیول سوسایټي به روچتیږي او ټول خلکو په یو آواز وی تور جنډي او چتوي اف سی آر خلاف. او دا په موثر انداز کې دا احتجاج وی، غوښتنه ودا کوي چې دا تور قانون د ظلم نظام دا د قبایلو نه ختم کړي شي، قبایلی سیمه په خیبر پختونخوا کې زم کړي شي.
په دې غونډه کې قبایلی وکیل او قانون پوه اعجاز مومند هم شریک وو او خپل خیالات یې صدا سره څرګند کړل
چې دا کوم یو ډیره غټه جرګه وشوله. نو دا هم دې د پاروش ولا چې ان شاء الله دا بلورس کمیټې چې کوم دی دا به دا رپورت واپس وړي چې قبایل خلک چې کوم دی غنور اف سی آر نه غواړي. اوس به دې جرګه کې به دې میټینګونو کې همدغه یو خبره مخې ته راځي چې د دویشتم ترمیمي بل چې کوم په اسمبلی کې پېښ شوی دی دا دې کامیاب کړی شي، اف سی آر دې ختم شي او موږ دې په خیبر پښتونخوا کې مرچ کی او موږ ترې د پاټا حیثیت راکړي.
دغه غونډه د فاټا پارلماني لیډر شاه جګوله پردي لخوا رابلل شوې وه او په دې موقع په خپلو خبرو کې وویل
دا دغه غونډه مقصد او ریفارمز کمیټې روانه ده. غیر ریفارمز کمیټې ته خپل یو 10 پالیسی جوړول چې په کما کې په مونږ په خپل منځ کې اختلاف نه وي، چې مونږ په متفقه تور باندې چې کوم مونږ حق غواړو چې په هغه کې د اختلاف نه وي، چې سیاسي خل سیاسي پارټو سیاسي اتحاد یو خبره کوي، عوام بله کوي، مشران بله کوي.
د فاټا د اصلاحاتو لپاره د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف لخوا د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز په مشرۍ کې یو 15 کسیزه کمیټه جوړه شوې ده، او دې نوړاندې په باجوړ، مومندو، شمالي وزیرستان، کورما او اورکزو کې د قبایلي ولس نه د فاټا د عیني حیثیت د بدلون په اړه رائے راغونډې کړې دي، او را روانه ممکنه غونډه به په خیبر ایجنسۍ کې ترسره کیږي. یاد دی وی چې د فاټا د عیني حیثیت د بدلون په اړه قبایل سره ویشل شوې دي، او د قبایلي سیمو د پارلیمان غړي د سیاسي ګوندونو مشران او وکیلان غواړي چې فاټا د په خیبر پختونخوا صوبه کې شامل کړی شي، خو بیا ځینې قومي مشران د دې مخالفت کوي او وایي دوی په خیبر پختونخوا صوبه کې شاملېدل نه غواړي، بلکې خپل قبایلي حیثیت برقرار ساتل غواړي، او دوی له دې یو جدا کونسل یا صوبه ورکړی شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش. درنو اوردونکو د مشال ریډیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږیزو. پیښور ته چرته چې د خالی په ورځ په پاکستان کې د ترهګرۍ ضد د قومي اکشن پلان د عملي کولو لپاره د افیکس یا ځلی کمیټې یو غونډه شوې، چې پکې د خیبر پښتونخوا گورنر، وزیر اعلی او د فوج مشر همداراز د پاکستان د استخباراتي ادارې مشر هم پکې ګډون کړی. د دې غونډې نور حال به له پیښور د مشال اړو خبریال شبیر مجان اخلو، چې دا وخت ما سره د ټلیفون په کرخه دی. شبیر، ستړي مشه او سار مو په خیر. شبیر، که دارته وای چې څنګه ما تاسو هم ویل قدرمن اوریدونکو چې په دې غونډه کې چا ګډون کړیو، که په غونډې د پریکړو په اړه مانی تاسو سره څه تفصیلات دي که هغه را سره شریک کړئ.
جی ګولیا، د پاکستان چې کوم د پوز ویان اداره ده، آی ایس پی آر، د هغې دغه خبر پاڼه خپره کړه چې پرون ماښام په پېښور کې دغه غونډه شوې ده. ادا غونډه کې د پوز چې کوم سر دفتر دی جنرل راحیل شریف، هغه ته په شمالي وزیرستان په شوال کې چې کوم د عملیاتو د وسلوالو په ضد عملیاتو آخري مرحله ده، په هغې باندې ورته بریفنګ ورکړل شو. دې نه علاوه په خیبر پښتونخوا کې چې کوم دا وخت د امنیت لپاره ګامونه پورته کېږي، په هغې باندې ورته بریفنګ ورکړل شو. جنرل راحیل شریف په دې موقعه باندې دا خبره وکړه چې څومره هم قبایل بې قرشي دغه عملیاتو له وجې د هغې د زر واپسې، د باعزته واپسې، او د هر قسمه اسانتیاګانو ورکولو هدایت وکړ. دې نه علاوه هغوی چې کوم د خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو سره کمی پولي دي، هغې باندې د څارنې او د کتنې نظام باندې خبرې اترو کړه، دا مضبوط کړی شي چې کوم میکانیزم دی یا طریقه کار ټاکلی شوی دی هغه دې عملي کړی شي. په خصوصي توګه تورخم چې کومه کیله ده، د هغې نه دېخوا چې کوم د وسلوالو را تګ د سیاحت مخنیوی شي. دې نه مهمه خبره دغه چې کومه بتخورۍ دپاره د افغان سیمونو یا د موبایل نمبر او ټلیفون نه پیښور ته تاجران یا نور خلکو لرځي، دغه مسلې باندې پکې خبرې اترو شوې. او دا پریکړه وکړه چې د پاکستان د پولیس دننه چې څومره هم غیر قانوني کمیونیکیشن یا د مواصلاتي نظام دی یا د غیر قانوني ټاور لګېدلې وي ستنې، نو دغه باید لرې کول شي. او په دې لړ کې به یو خصوصي پلاوی ټاکلی کېږي چې به ډېر زر دوی کابل ته واستوي، هغې سره به دا ستونزې اوچتې کړي چې دغه
مشال راډیو ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه. مشال راډیو ته تاسو غواګي. درنو اوریدونکو، د پښتونخوا ولسي تحریک او سیاسي ګوندونو مشران وای د چین پاکستان اقتصادي رهداري پروژې غربي لارې په اړه لا هم تحفظات موجود دي. دوی وای د خپل حق لپاره به بیا هم آواز پورته کوي او احتجاج به اوس د یو تحریک په شکل کې کوي. بلخوا د ملتپالو ګوندونو مشران هم دریځ لري چې په دې پروژه کې د حکومت ټوله توجه په پنجاب ته. نور تفصیل د ملي حمیرزاده په رپورټ کې.
د پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم محسود وای د پښتنو سیاسي او ملت پالو ګوندونو په ملتیا به د کاشغر گوادر اقتصادي راهداري پروژې په اړه خپل احتجاجي تحریک ته دوام ورکوي. نوموړي له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل د مارچ په 13مه د سنټرل ډیولپمنټ ورکینګ پارټي یا د مرکزي پرمختګ د کار ګوند لخوا په وړاندې شوو تجویزونو قانې نه دي چې د حتمي منظورۍ لپاره به د نېشنل اکنامک کونسل یا قومي اقتصادي شورا مخې ته ایښودل کیږي. دی وایي د پروژې 215 یا کیلومیټره غربی لارا چې له حقلا سیمه نه شروع کیږي او پایارک سیمه کې بسر ته رسیږي پکې زیاتره برخه د پنجاب ده او د پښتونخوا برخه ټوله 80 کیلومیټره هم نه ده.
دا به مکمليږي په 15 جولای 2018 ترغه پورې بعد پاکستان 14 موټروي چې د ټول کیلومیټر کې 3000 کیلومیټر نه زیات دي هغه به مکمل شوی وي او زمونږ مغربي روټ به اله یا رکتر رسیدلی. موږ په څه خوشحال شو او د څه شي جشن وکړو په څه مطمئن شو. موږ په دې نقطه باندې ټولو سیاسي ډلو ته خط لیکلی دی چې موږ په کوریډور کې څو ګټل او موږ غلي ولې یو. موږ د پیر یا د نه ورځ باندې به موږ پریس کانفرنس کوو او پولیسي احتجاج شروع کوو. نور د بیانونو ال پارټیز کانفرنسونو مذاکراتو کې هیڅ حیثیت پاتې نور.
تر دې مخکې د عوامي نشنګون په مشرۍ په اسلام آباد او کوټه کې ټول ګوندیزو غونډو کې د چین پاکستان اقتصادي راهداري په غربي لارې پښتنو سیاسي ګوندونو خپل اعتراضات وښودل چې په دغه ترقیاتي منصوبه کې ټوله توجه په پنجاب صوبه ده چې داغه پس په مئی 2015 کال کې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ په ټول ګوندیزو غونډه کې ډاډ ورکړل شو چې د پروژې غربي لارې اول جوړول به د حکومت ترجیح وي. خو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر سینیټر عثمان کاکړ وای له دغه ژمنې برعکس ټول کار په شرقي لارې په تیزی سره روان دی. نو موږ وای په دغه لارې تر اوسه تحفظات نه دي لري شوی.
ما موټروی چې دا دغه د پاره تر اوسه پورې فیزبلټی رپورت نه دی تیار کړی نه یې ورسی فاند ورته یې شې دي نه دا ټندر کړی دی. د ریلوی په ولا باندې هیڅ فیزبلټی رپورت نه دی جوړ کړی. موږ بالکل یو فیصد هم نه یو مطمئن. د پنجاب پر شرقي روډ باندې شپه ورځ ډېر ساعت کار روان دي. بیا چې هغه مکمل کړي دا به هیڅ فاند نشته غربي روډ ضرورت نشته. موږ تر اوسه پورې کاغذ اېسټیمیټ فیزبلټی رپورت نه دی جوړ. نو موږ به پښتانه په څنګه مطمئن کیږو؟ غربی روټ خاوندان یو د غربی روټ دابیدار یو غربی روټ واړو ټول پښتونه واړو.
د دغه مشرانو په خبره د دوی پسیمو کې د انرژي هیڅ منصوبه نه د منزور شوی او نه هم د اقتصادي او صنعتي زون صدرکاري د سچې وعده شوی وي. د عوامي نشر ګوند یو مرکزی مشر بشرا ګوهر وای کسه هم حکومت ورسره د غربي لارې پاړه ژمنې کړي دي خو په عملی توګه لاس نه ویني او له چین سره تفاهم لیکونه د شرقي لارې په اړه شوی دي.
ای امپلیمنٹیشن کې دا فلخ کاری چې کوم اناؤنسمنٹس یا کوم کنسنسس پرائم منسٹر اناؤنس کړی په ای باندې اون دی گراوند هغه سی کار نشته دی. په دې دغه باندې فاسټایل چې کوم سا پارلیمنٹری کمیټي هم دا دغه کې دا خبره اوچتی گی بار بار چې وی نیډ ویری کلیئر چې څه الوکیشن دی. یو څه خو ډیر کلیئر دی چې ویسټرن روټ اول پرایورټی وا. چې دا حکومت راغی نو هغه چې چین سره کېناستل نو ایم او یو چې کوم دی نو ټول د ایسټرن روټ لپاره.
که څه هم د پښتنو سیاسي ګوندونو مشران وایي چې په یاد پروژه کې به د خپل حق لپاره خبره کوي او دغه حق به حاصلوي خو د پاکستان مرکزی حکومت په بیا بیا د دوی د تحفظاتو په جواب کې ویلي دي چې غربي لارې ترجیح ده او د دوی اندېښنې به لري کوي.
د مشال رادیو د اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو
تړون
په پاوکم 2 بجو
هارون بچا هنري غړې
په 2:30 بجو
د مشال مرکا
په 3:30 بجو
د باختر ستوري
په پاوکم 5 بجو.
مشال رادیو تاسې غوږی درنودونکو د خیبر پښتونخوا صوبایي اسمبلی خزینه اغړو د ښځو د حقوقو لپاره د غیر رسمي کابینه جوړه کړې ده. د دې کابینې مشره د صوبایي اسمبلی غړي میراج همایون ټاکل شوی. میراج همایون له مشال رادیو سره په خبرو کې ویل چې یادې کابینې لومړی نه غونډه کې بعد کورنۍ تشدد د مخنیوي قانون پر مسوده بحث کوي. دا په داسې حال کې ده چې صوبایي اسمبلی کې د ښځو غیر رسمي کابینه په داسې حال کې جوړ شوه چې د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل د خیبر پښتونخوا حکومت لخوا پر ښځو د تشدد مخنیوي بل مسوده رد کړې وه. نور تفصیل له پیښور د زلان یوسفزی په راپورټ کې اورو.
د خزو د حکومت د ستونزو د هواري لپاره جوړ شوې د خیبر پختونخوا د اسمبلی د زنانو غړو په کابینه کې د اسمبلی ټولي زنانه غړي رکنیت لري. د خزو د کابینه مشر میراج همایون مشال رډیو ته ویل چې دوی به لومړی غونډه د کورنی تشدد د مخې نیولو د قانون د مسوده په اړه رابلي. میراج همایون وایي په یاد قانون دوی ډیر کار کړی دی، خو نه پوهیږي چې ولې اسلامي نظریاتي کونسل دغه مسوده رد کړه.
دا ځل مونږ په ډیر کار وکړو او جماعت اسلامي سره په خپله کې ناستو. پروینشل کمیشن سټیټس آف ویمن چې کوم دی زموږ یو ادارہ جوڑا شوئے دا خاص دے کیو یو شک یو یو شک ایوان تعارف مفتی جانان سے کہ ناس ہوں گے سرا نو زمون کو کل دا سوچ کے نو خیال کے نو راغلی دا ریجیکٹ کی گیا رہن کی اگر جس نے رغد دے پروسیجر دے نا غلا لا ڈپارٹمنٹ تے چلا نو لا ڈپارٹمنٹ نے زیادہ لاٹ سی زکتا اسلامک آئیڈیالوجی کونسل تے لاٹ اسلامک آئیڈیالوجی کونسل دا سا اولی وچ دا دری شکنے تے لڑکے کوٹی شکنے او کول دا غمالا نہیں دکت دے دا ہو کہ ریجیکشن
دا پاکستان تحریک انصاف دے صوبائی اسمبلی غلی زرین ضیاء وائی په خیبر پختونخوا کې د ښځو د حقونو په حق لا ډېرې ستونزې دي او د کابینې سره به د ستونزو هوارېدو لپاره لاره برابر شي.
سوسایټي ته دا خبره کلیر شي چې موږ هغه سیزونه اوچتو چې کوم خواتین ته بنیادی هیومن رائټس ورکړې شوې دي، چې کوم اسلام حقوق ورکړې دي، نو موږ دا د هغې لپاره فایټ کوو. لکه د هغې مثال دا دی چې اسلام خاتون ته یو په وراثت کې حق ورکړی دی چې ورته میلاو دي شي، خو تاسو زموږ معاشره هغه نه ورکوي نه ورکوي پاغی امپلیمنٹیشن نشته پکار دی.
د میراج همایون په وینا په نږدو ورځو کې بعد د خزو د کابینې غونډه رابلی چې پکې بعد د خزو د کمیشن او د اسلامي نظریاتي کونسل غړو ته هم بلنه ورکوي او د کورنی تشدد د قانوني مسودې په اړه به بحث کوي. د اسلامي نظریاتي کونسل زنانه غړي ډاکټر سمیحه راحیل قاضي د خالی پروز مشال رډیو ته وویل چې د خیبر پختونخوا د کورنی تشدد د مخنیوي د قانون په مسوده کې ډېری خبرې د قران او حدیث پر ضد وي، نو ځکه دوی دغه مسوده رد کړې ده. زلان یوسفزی، مشال رډیو، پېښور.
مشال ریڈیو، ستاسو خپل ریڈیو.
درنو زور کو تاسو د مشال ریڈیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی. څنګه تاسو سره د خبرونه په پیل کې موجمنه کړي و چې په خبرونه کې تاسو لپاره سندري هم لرو. نو راځي چې د همایون خان دا سندره واو.
جنتی دا چمن بسنگار تو جنتی دا چمن بسنگار تو دس پر لی بہسا تو دا پل سا تو ملکن پکلزار تو دس پر لی بہسا تو دا پل سا پلی پٹی خست باہنا لرو دتنگو کنو پشان کلا دسڑو نو لرو بریش میرا پلی پٹی خست باہنا لرو زیچ مینا او محبت خپل مالیات تو زیچ مینا او محبت پل مالیار تو گل دس پر لی بہسا تو دا پل سا تو ملکن پر گلزار تو ہر یو گل دس پر لی بہسا تو دا پل سا تو ملکن پر
درنو ودونکو تاسو ته مشال اډیو سلام پښتونخوا خبرونه ته وګورئ. د حمید خان په غږ کې مسندره واوریدل. هم دې سره وښه بده د سحر 9:30 بجې له انیس اجمل نه د خبرونو لنډی زورو.
د قبایلی سیمو د ټولو سیاسي ګوندونو اتحادیه وایي د پاټا د اصلاحاتو په اړه د وزیر اعظم لخوا د جوړ شوې کمیټې د سبانۍ غونډې پر مهال به احتجاج کوي. پرون په پېښور کې د خبري غونډې وروسته د یاد اتحادیې مشر نثار مومن مشال ریډیو ته وویل چې دا غونډه به سبا نه په خبري جلسه کې کېږي او په یاده کمیټې کې د قبایلو د نمایندګۍ د نشتوالي پر ضد به احتجاج وکړي. د خبر پښتونخوا په سملې کې خصو دا د حکومت او د انتسکنسو د هواري لپاره خزینه غړو یو کابینه جوړ کړې ده. د یادې کابینې مشر او د صوبایي سمبلي غړي میراج مایون پر مشال ریډیو ته وویل چې د خصو د کابینې نیمه غونډه به په خبر پښتونخوا کې د کورنۍ تشدد د مخنیوي د قانون د مسودې په اړه وي. د خبر پښتونخوا د سواد ځینې خلک وایي چې باید مرکزي حکومت یې ملکان ډیویژن د ټکسونو لګولو پرېکړه بېرته واخلي. تېره ورځ په ننګرهار کې د سلي د ټولو سیاسي ګوندونو د یوې غونډې پر مهال ځینو خلکو وویل چې د سواد ولس ته له وړاندې نه د بد امنۍ پوځي عملیاتو سیلابونو نیولو کې ډېر زیانونه رسېدلي دي. اوس به د ټکسونو له لارې د خلکو معیشت ته نور اړتیاوې رسېږي. د افغانستان په هرات ولایت کې د ماین پاکولو د هامی ټرسټ په نامه ادارې تخلیل شوي کارکوونکي خوشي کړل شوي دي. د هرات امنیت کمانډان جنرل مجید روسی د مخامشا لري او وویل چې دا شپاړس ماین پاکوونکي روغ رمټ دي او د خلاصولو لپاره کومه مالیه نه ده شوې. د افغانستان په دایکندی ولایت کې د سوروتو پر لپسې سیلابونو په نتیجه کې دوه خصي مړه شوي دي. د دایکندی ولایتي شورا غړي غیرت جواهري پر مشال ریډیو ته وویل دا دواړه خصي په کوټه ولسوالۍ کې د سیلابونو په نتیجه کې مړه شوي. په اذربایجان کې پنارما سیمه نګرنو کراباخ کې د کورنیو جګړو خبرونه دي. دواړه خواوې پر یو بل د تازه جګړو د پیلولو تور پورې کوي. په کراباخ کې د دفاع وزارت ویلي دي چې په دې جګړو کې دولس سرتېري وژل شوي او د ارمنیا ولسمشر ویلي دي چې په یاده پېښه کې د ارمنیا سره تعلق لرونکي اتلس سرتېري وژل شوي دي. او د شام سرکاري خبري ایجنسۍ نه خبر ورکړی دی چې د هېواد په ټوس او ورګونو کار په لوره کې د شاوخوا څلوېښت اقتصادونه یوازې خبرمنده.
درنو دونکو زو اسلام آباد ته چې ته د مشال لړۍ خبريال احمد الله د پاکستان د زینو ورسپانو ادارې لوستې دي او غټ کې په دې رپورت کې راغون کړی دي.
دنیا ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې امریکا صدر باراک اوباما د واشنگتن کې د جوهري سکیورټي سرمشریز کانفرنس ته خپل وینا کې وویل چې نړۍ د خپل اټمي وسله د داعش نه محفوظ وساتي. کدا وسله د هغوی لاسونو ته ورسېدا نو په لوی پیمانه به تباهي خوره کړي. ورسپانه لیکي چې دا وخت په نړۍ کې 2000 ټنه جوهري مواد موجود دي او د برسلز چاودنو وروسته دا انکشاف شوی و چې وسلوالو د برسلز سره نږدې تهان جوهري پلانټ نه اټمي مواد پټولو کوشش کړی و. ورسپانه لیکي کناډای د اټمي وسلې خاتمه غواړي نو د لړکې امریکا دی پیل وکړي او خپل وسله دی ختمه کړي. ورسپانه اخیره کې لیکي چې پاکستان کې د توانای د بحران خاتمه زری او صنعتي شوبو ته ترقی ورکولو او طبي مقصدونو لپاره پاکستان ته جوهري ټکنالوژي ضرورت دی. نو مختصر دا چې د پاکستان جوهري وسله د جاریت لپاره نه بلکې د دفاع لپاره ده او د سره سره د اټم پرم نه استعمال د اولس د ترقی او اقتصادي ضرورتونو لپاره هم ضروری دی. جنگ ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې ملک کې د تعلیم شرح زیاتولو او ماشومانو ته د سکول ته د تللو سهولت او داخله ورکولو لړ کې په تیرو وختونو کې څو سو وارې د وفاقي او صوبایي حکومتونو لخوا اعلانونه خو وکړې شول، خو بدقسمتۍ نه په دغه اعلانونو سنجیدګۍ سره عمل درآمد ونه کړې شو چې له وجې په ملک کې په لکونو ماشومان د تعلیم څخه محروم دي. ورسپانه لیکي چې موجوده وفاقي او صوبایي حکومتونو د تعلیم شرح زیاتولو لپاره ګامونه پورته کړي دي او ماشومانو ته د تعلیم سره سره کتابونه هم ورکوي. خدا براتون کې وخت کې معلومیږي چې د حکومت دا کوشش تر کم حد کامیابیږي. ورسپانه لیکي چې دا وخت په پاکستان کې د تعلیم شرح ډیره کمه ده او د ملګرو ملتونو د راپور تر مخه د نړۍ په ملکونو کې پاکستان په 160 نمبر دی او د تعلیم شرح په کې 55% ده. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې ضرورت د دې خبرې ده چې ملک کې د تعلیم شرح زیاتولو لپاره د سیف د اعلانونو پر ځای کوټلي ګامونه پورته کړي شي او د هر ماشوم سکول تتلل دی یقیني کړی شي. نو هغه ورځ لري نه ده چې په پاکستان کې به هم د تعلیم شرح زیات شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
مشالړو ته تاسو وګه درنو دونکو د سیمهلات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقاله ته کتنه لرو. د بیپولی خبریالانو سازمان وای په پاکستان کې رسنۍ له جدي ګواښونو سره مخ دي. قسم د پاکستان وزیر اعظم خبریالانو ته د تحفظ ورکول ژمنه کړې وه، خو وسلوال خبریالانو ته دړکې ورکوي او پرې حملې هم کوي. بلخوا د کرکټ لوبې یوې پاڼې کرک انفو وای چې پاکستان د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ټاکل شوې دوره د خراب امنیتي حالاتو له وجې منسوخ کړې ده. د دغه دواړو لیکنو مهمې برخې درته د یوې وړوکې دمې وروسته وړاندې کوو. د بیپولی خبریالانو نړیوال سازمان په خپل ویبپاڼه په یوه مقاله کې لیکي چې په پاکستان کې روان د تشدد په پیښو کې رسنۍ له ډیرو خطرو سره مخ دي. په دې رسو کې د پاکستاني طالبانو یو ویان احسان الله احسان په ټوټر پاڼه لیکلی وو چې په دې جنگ کې به د ټولو وار راځي او په ځانګړې توګه د پاکستان غلام میډیا به هم په نخه کیږي او د دې لپاره د مناسب وخت انتظار کوي. د تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلې په لاهور کې د عیسایانو د اختر په ورځ د ځانمرګي برید ذمواري اخستو وروسته رسنیو ته دړکه ورکړې وه چې دوی به په نخه کوي. د بیپولی خبریالانو سازمان وایي چې په پاکستان کې ترهګرو لخوا رسنو ته دړکې ورکول نوې خبره نه ده. دغه سازمان دوه کاله وړاندې د پاکستان له وزیر اعظم سره په ملاقات کې د خبریالانو اندېښنې وړاندې کړې وې او نواز شریف ژمنه کړې وه چې د خبریالانو تحفظ لپاره به هر ممکن ګامونه پورته کوي. خو په دې اونۍ کې دغه سازمان په پاکستان کې له دریو خبریالانو سره خبرې کړې چې د دوی په خبره هر یو ګواښ جدي اخلي. خبریال اقبال خټک وایي چې په هغه هیواد کې خبریالان ځکه هر دړکه سنجیدګۍ سره اخلي چې هغه خلک زیان هم رسولی شي. یو بل خبریال حامد میر چې په 2012 او 2014 کال کې پرې قاتلانه حملې شوې وي، سازمان ته ویلي دي چې رسنۍ هر وخت ګواښ سره مخ دي او هر یوه دړکه ډیر زیاته جدي اخلي. حمید میر وایي چې په 2014 کال کې پاکستانی طالبانو رسنیو ته یو فیرس استولی وو چې دغه کسان به په نخه کوي او له هغې وروسته د رسنیو زیاتره دفترونه په نخه کړل شوي دي. د بیپولی خبریالانو سازمان د یوې سړنې حواله ورکوي او وایي چې په پاکستان کې نه یوازې ترهګر، جرائم پیشه او شتمن خلک بلکې سیاستوالان، فوج او استخباراتي ادارې هم رسنیو ته دړکې ورکوي. سازمان د خبریال حامد میر په حواله لیکي چې ریاستي او غیر ریاستي عناصر غواړي چې د هغوی په خوخه کار وکړي او کچر انکار کوي نو بیا پرې حمله کوي. بلخوا د کرکټ لوبي مشهوري ویبپاڼي ای ایس پی این کرک انفو په یوه مقاله کې لیکلي دي چې پاکستان ته د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې ټاکل شوی سفر منسوخ کړل شوی دی. دا لوبي په لاهور کې د ځانمرګي برید وروسته منسوخ کړل شوی دی. د دې ترڅنګ د کینیا د ښځو کرکټ لوبډلې سفر هم د امنیتي صورتحال له وجې منسوخ کړل شوی دی. د پاکستان د کرکټ بورډ ویان امجد بټي اسوسییټډ پرس اژانس ته ویلي وو چې دوی به بیا هم د افغانستان د کرکټ بورډ له چارواکو سره پر دې موضوع خبرې وکړي، خو د اوس لپاره په پاکستان کې د خراب امنیتي صورتحال له وجې دغه لوبې نشي ترسره کولې. د پاکستان کرکټ بورډ مخکې ویلي وو چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به په لاهور او کراچۍ کې د درې یو ورځنیو او د پاکستان له الف ټیم سره د یوې څلور ورځنۍ لوبې لپاره ورو غواړي. کرک انفو ویبپاڼه وایي چې افغانستان لومړۍ نړیواله لوبډله وه چې په 2011 کال کې د پاکستان دوره کړې وه. په 2009 کال کې د سریلنکا پر لوبډلې تر برید وروسته د کرکټ نړیوالو ټیمونو پاکستان ته د تګ نه انکار کړی وو او له هغه وخته د پاکستان ټول لوبوی په نورو ځایونو کې کېدې، خو تیر کال زیمبابوې لوبډلې د سخت امنیت سار لاندې د پاکستان سفر کړی وو.
دا مشال ریډیو ده.
ترنو دونکو د مشال اړخ پرونی ته تاسو غوږی تاسو لپاره په نړیوال موضوع هم یو رپورت لرو. د آذربایجان په لانجمن سیمه نوکورنو کاراباخ کې سخته جګړه پیل شوې ده. آذربایجان او ارمینیا دواړه پر یو بل د جګړې د پیلولو تور پورې کوي. رپورټونه وایي چې تر اوسه له دواړو لورو شاوخوا شل سرتیری او یو شمیر ملکیان وژل شوي دي. روسیې پر دواړو هیوادونو غږ کړی چې له زغمه کار واخلي. رضوان مراد په دې اړه د مشال رادیو د خبر د مرکزی سانګې رپورت وړاندې کوي.
د ارمنستان پوځوي آذری ځواکونو چې په هلیکوپترونو او ټانکونو سمبالو په نوګورنو کراباخ کې پراخ بریت پیل کړ، خو آذری ځواکونه وایي لومړی د ارمنستان پوځ پر دوی حمله وکړه. نوګورنو کراباخ د آذربایجان په داخل کې سیمه ده، خو اوسیدونکي او چارواکي ارمنیان دي. د آذربایجان د دفاع وزارت وایي د دوی دولس سرتیري تر اوسه په دې جګړه کې وژل شوي دي. د ارمنستان ولسمشر بیا وایي چې اتلس ارمنی نژاد سرتیري د آذری ځواکونو په برید کې وژل شوي دي. دغه راز د جګړې له سیمې رپورټونه وایي چې د یو ماشوم په ګډون دوه ملکي وګړي هم په روانه جګړه کې مړه شوي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پر دواړو هیوادونو غږ کړی چې لزغم کار واخلي او په فوري ډول جګړه ودروي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت وایندې ماریا زخرو وویل دا وایي موږ پر دواړو خواوو غږ کوو چې لزغم کار واخلي او په فوري ډول اوربند وکړي. روسیې په دې اړه لا دمخه له خپلو شریکانو سره سلا مشورې پیل کړي دي. د دې سلا مشورو هدف د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ د کړکیچ د پراخېدو مخنیوی دی. په همدې حال کې د ارمنستان ولسمشر پر متحده ایالاتو، فرانسې او روسیې غږ کړی دی چې د روانې جګړې د بندولو لپاره دې منځګړتوب وکړي. دا له 1994 کال را په دې خوا د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ د نوګورنو کراباخ پر سر د جګړې له اوربند وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ لومړنی لوی پوځي ټکر دی.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
مشال لوتې تاسو غوږې درنودونکو په سواد کې د مختلفو سیاسي مودونو او کاروباریانو په یوه غونډه کې د مرکزی حکومت لخوا د کسټم ټکس لګولو اعلان رد کړی دی او له حکومت یې غوښتي چې دا فیصله واپس واخلي. د یادې غونډې نور حال د نیاز احمد خان په رپورټ کې ورو.
سواد منګوره کې د ضلع ټولو سیاسي ګوندونو او کاروباري اتحادیو یو هنګامي غونډه وشوه چې پکې د مرکزی حکومت لخوا ملکن ډیویژن کې ټکسونو لګولو سخت مخالفت وکړی شو. غونډه کې ګډون کوونکو وویل چې دا سیمه ترهګرۍ بیا سیلابونو ځپلې ده او بیا حکومت ورته سخت قسمه خاص اسانتیاګانې نه دي ورکړي. غونډه کې شریک د پاکستان پیپلز پارټۍ ضلع سواد بشر شمشیر علي اډوکیټ وایي
موږ د آی ډی پی شکاری یو، موږ د سیلابونو شکاری یو، زمونږ دلته روزګار نشتی، زمونږ سکارخانې نشتی، اولټه دی لګي او زمونږ روزګار چې کم دی هغه نه نالي او د کسٹم ایکټ په شکل کې دی موږ دا کسٹم نافذ ای. حالانکه بوټو صاحب شهید چې هغه دا جرأت نو کړی چې هغه دلته کسٹم نافذ کی، مشرف نو کړی، ضیاءالحق نو کړی، نور حکومتونو نو کړی، دا چې کم د پی ټی آی حکومت ته، کم چې د مسلم لیگ حکومت ته دی انتهایی طور زیاتې ردی ډیویژن سره وکړو.
دغه رنګه د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ مرکزی مرستیال سیکتر او ویان ډاکټر خالد محمود وویل
د عدالتونو دروازې او ټک ټک او کړي دي، سیاسي جدوجہد هم کړی دی، دغه په نتیجه باندې د سواد قوم ته او د ملکن ډیویژن قوم ته مکمل طور باندې ریلیف ملاو شوی دی. ته نو زه به پارټۍ د طرفه دا ویم چې انشاء الله تعالی د دې د پاره سنمونه قرباني راځینو پښتونخوا ملي او پارټۍ به په اولنی سب کې انشاء الله تعالی د ټول ډیویژن او د سواد د خلکو لپاره به ولړی.
د عوامي نېشنل ګوند له اړخه د تحصیل بابوزی ناظم اکرام خان خپل دریز داسې وړاندې کړو،
دې مخالفت کو او مونږ نه غواړو چې ملکن ډیویژن کې دی دغه چې کومه ناپیس کړی شي دغه مکمل خلاف یو دی.
د جماعت اسلامي ضلع سوات مشر ډاکټر فضل سبحان چې د دغه غونډې کوربه هم په دا اړه زیاتوي،
مونږ دلته کې د ټیرریزم په حواله باندې د مرحله نه تیر شوی یو، د سیلاب نه یو مشکل نه مونږ تیر شوی یو، د مونږ باندې ډیر لوی حادثات واقعات راغلي، دغه په حواله باندې د علاقې له خصوصي پیکیج پکار دی، تا حال مونږ دغه نه محروم یو.
د پاکستان مسلم لیگ ضلع سوات جنرال سیکرټر انجینیر عمر فاروق چې د مرکزی حکومتي پارټۍ غړی دی دغه ټیکس لګولو په اړه وایي
کسٹم چلیږي جی تب بیرونی مال باندې لګي چې د بهر دنیا نه راځي. زموږ سواد ایکچولی د یو باونډری د یو ملک سره نشته چې ډایرکټ دلته مال لږ دلته موږ ته کسٹم کې فائدہ راځي. کوم سره گاډی دی، رو گاډی دی، هغه په کسٹم پیټ دی جی. که زموږ سم مشینری دلته راغلي د سواد ته چا کارخانه لګولې دا هغه چې کسٹم پیټ دی جی. بنیادی شی دی چې د سیل ټیکس او انکم ټیکس دی او هغه اوس پورې دلته نه دی راغلی.
هونډه کې یو شمېر نورو سیاسي مشرانو ویناګانې هم وکړې او په ګډه دغه پریکړه وکړه شوه. کچري مرکزی حکومت دغه د ټیکس لګولو حکمنامه واپس وانه غسته نو دوی به په سخت احتجاج داس پور کړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دروندونکو مشال ریډیو تاسو غوږی د خبر پښتونخوا د کورونا چارو د وزارت بهر ملکی سیلانیانو ته مالکند سیمې ته د تلو اجازه ورکړې ده، خو په سوات کې د هوټلونو د اتحادی مشر وای حکومت ته لمړی د امنیت حالت خکړي او د سیمې وران بیجاړ سړکونه دی بیا جوړ کړي. نور تفصیل د شاین بنیری پر رپورٹ کې ورو.
د خیبر پختونخوا د کورونو چارو د وزارت لخوا په یو لیک کې ویل شوی دی چې اوس بهر ملکی سیلانیان د سوات په ګډون د ملکن هرې سیمې ته سفر کولی شي. د کال 2009 راهیسې په سیمه کې د خراب امنیت له کبله بهر ملکیانو ته اجازت نه و چې دغه سیمې ته لاړ شي. په دې اړه د خیبر پختونخوا د سیلګری د سانګې ویان د زاره عالم وایي د کورونو چارو وزارت د دغه لیک د لارې په بهر ملکیانو ملکن سیمې ته د تلو بندیز پورته کړی دی.
ملکن دبارا این او سی ضرورت اس نشتا مخ کے با او اس نشتا کنا نن پورا ملکن ڈویژن دبارا دا ڈے ہٹ اچیومنٹ دے زون حکومت دبارا دے کہ مخ کے بدا این او سی بچ او دا یو ہو ڈے لینتھی پروسس فور دی کہ 15 ٹو 20 ڈیز بس وان دے پنزل اسل وجہ بس دے وان لگے دے کنا فورن ٹورسٹ دبارا بدا دے زیات یو ہیڈ ایک فور یو ہسل وہ نو اس اگی انام سر راتی شی سواد تم تھی شی چترال تم تھی شی
په سواد کې د هوټلونو د اتحادیه مشر زید خان وایي د دې اعلان هرکلی کوي خو ولې یوازې د دې سره د سیمې د سیلګرۍ صنعت وده نشي کولی. نوموړی زیاتوي باید سیلانیانو ته اسانتیاوې هم ورکړل شي.
مقامی سخت خبر ہے
دا وخت په سواد کې موسم په خکېدو دی او د مل دننه او بهر ډېر سیلانیان بغواړي چې د خسته سیمې ته سفر وکړي. زید خان جاتبی په سیمه کې ټول سړکونه وران پراته دي.
هر کال تقریبا 20% 25% باندې تورست کمی دي. کله چې راته وځي چې روډونه نشته موجوده کم سړکونه چې دي لنډا کې نه سوال د منډورې په وړاندې دا ټول کم نه ده. په څور په کم نه کوي. بیا په سمای کې سوال په فشل کې دا روډ به تاسو کله جوړوي نو جواب کې دا وی چې موږ سټین دا درې کې دا به جوړو نو دا موږ پاکستانیان نه تو ټول دنیا کې روډو جو وی چې هغه لپاره حساب د بار نه پیسې نه ورته
د ملکن ټولې سیمې د فطرتي خاص او لرغونی تاریخي آثار او لقبلا په ټوله نړۍ کې پیژندل کیږي. خودلته د تیر سو کلونو راهیسې د وسلوالو د فعالیتونو او پوځي عملیاتو لقبلا د سیمې د سیلګرۍ سند او اقتصادي حلو زلو ته ډیر زیان رسیدلی دی. شاین بوریر چې تاسو رپورت وړاندې کول درنو ودونکو په خبرونه کې تاسو لپاره نور رپورټونه هم لرو خو راځي چې د هنګ بادشا د یو سندره وورو او بیا رپورټونه ته دام ورکړو.
نیویارک ټایمز ورسپانې په پنجاب اسمبلی کې د ښځو تحفظ قانون په منظورولو د ځینو مذهبي او سیاسي ګوندونو په تنقید یوه مقاله خپره کړې ده. ورسپانې لیکي چې د هیواد مذهبي جماعتونو د ښځو تحفظ دغه قانون غیر شرعي بللی او وایي چې حکومت دې په دې معامله نظرثانی وکړي. د دې مقالې نورې مهمې برخې ملي حمیرزاده وړاندې کوي.
نیویارک ټایمز ورسپاڼې لیکي په دې وروستو کې په پنجاب اسمبلی کې د ښځو تحفظ قانون منظور شو چې له مخې یو خاوند پر ښځې تشدد نشي کولی او که داسې وکړي نو له سزا سره به مخامخ وي چې کېدای شي کور پرېښودلو ته هم مجبور کړل شي. په دغه قانون کې د یوې ټلیفوني رابطې یا هاټ لاین جوړولو هم ویل شوي دي چې ښځې د تشدد رپورټ کولی شي. ورځپاڼې لیکي په پاکستان کې د ډېرو زیاتو مذهبي او سیاسي ګوندونو دغه قانون غیر شرعي بللی او دا یوه هڅه ګڼلې چې له پاکستانه یو سیکولر هیواد جوړ شي او خاندانی نظام ګډوډ کړي. دوی دړکه ورکړې که حکومت له دغه قانونه په شا نه شو نو په احتجاج به لاس پورې کړي. ورځپاڼه د دوی د سوچ تر شا دا منطق بیانوي چې په کوڅه کې څوک وژنې نو دا مجرمانه حمله ده، خو که د کور په چار دیواري کې داسې وکړي نو تحفظ درته حاصل دی. که یو پردی سړی ووژنې نو دا قتل دی، خو که خپله خور ووژنې نو دا د ناموس دفاع ده. د ورځپاڼې په خبره یوازې مخالف ګوندونه د دغه قانون مخالفت نه کوي، بلکې اسلامي نظریاتي کونسل چې حکومت ته د قوانینو د شرعي او یا غیر شرعي کېدو په اړه مشورې ورکوي، دغه قانون یې د مذهب او کلتور خلاف ګرځولی دی. ورځپاڼه لیکي که وکتل شي نو دغه شورا مخکې کم عمره جینکو سره د سړو واده روا ګرځولې، سړي له ښځې نه د دویم یا دریم واده کولو په اړه له تپوس کولو نه مبارک کړي او ښځو ته یې ناممکنه کړي چې ورباندې جنسي تیری ثابت کړي. ورځپاڼه لیکي په هیواد کې ځینې کسان د دغه شورا پر غړو تنقید کوي، خو په اصل کې داسې ښکاري چې دوی په پاکستان کې په عمومي ډول د سړو هغو اندېښنو ته آواز ورکول غواړي چې ګواکې ښځې یې له کنټروله بهر وتې دي. ورځپاڼه لیکي په دغه هیواد کې چې مخکې ډېرې کمې ښځې یوازې په څو شوبو کې راوتې وې، اوس په هر میدان کې مخې ته راغلي دي، که هغه جهاز چلول وي، که غره ته ختل وي، پولیس څوکې وي، د کمپنیو مشري وي، او که د آسکر او نوبل جایزې ګټل وي. ورځپاڼه لیکي یوازې په ملایانو او مفتیانو تور لګول سم نه دي، بلکې له ښځو سره د کرکې او نفرت رویه تر مذهبه هم زړه ده. هغه خلک چې کله جومات په سترګو نه وي لیدلې، له خپلو ښځو سره ناروا سلوک کوي او د حیواناتو په شان یې ګڼي.
دا مشال ریډیو ده.
درنو اودونکو، زموږه لړۍ خبرونه تاسو غواړئ. د اکانومیست مجلې په پاکستان کې په سخ دریزې مقاله لیکلې. په مقاله کې راغلي چې د ترهګرو په وړاندې یو شان پالیسی نه خپلول د دې سبب شوه چې پاکستان او سیمه کې بدمنی روانه پاتې شي. د لیکوال په خبره پاکستان باید نه یوازې د ترهګرو په وړاندې سخت ګامونه واخلي، بلکې د سخت دریزې فکر د ختمولو لپاره هم پوره کار وکړي. بشیر ګواخ د دې مقالې نورې برخې دروي.
اکانومیست مجله لیکي چې په دې وروستیو کې د پنجاب په لاهور کې شوی برید له دې کبله هم ډیر اهمیت درلود چې دغه ښار د اوسني وزیر اعظم نواز شریف د سیاسي قوت مرکز دی. دا برید په داسې مهال وشو چې اسلام آباد کې د ممتاز قادری پلویانو د پارلمنت مخې ته مظاهره او ناسته روانه ساتلې وه. قادری د پنجاب گورنر سلمان تاثیر ساتونکي یا باډی ګارډ وو، خو هغه په رڼا ورځ په دې تور وواژه چې د ده په ګمان د اسلام سپکاوی یې کړی و. قادری په دغه جرم کې پانسی شو. اکانومیست مجلې لیکلي چې د ممتاز قادری د مرګ په څلوېښتمه ورځ یا څلوېښته یې اسلام آباد کې دغه په ملاتړ په زرګونه کسان راجمع شوي وو. په مقاله کې راغلي چې پاکستان کې سخت دریزي نوې خبره نه ده. په 1998 کلونو کې دغه مهال د حکمران جنرال ضیاءالحق په هڅونه له سعودي عرب څخه د مدرسو جوړولو لپاره ډېرې پیسې راغلې. د لیکوال په خبره ضیاءالحق اسلامي توپ د خپل حکومت مهمه ایجنډا ګڼله. اوس پاکستان کې خواوشا څلور زره مدرسې شته دي چې لږ تر لږه 2 میلیونه هلکان پکې سبق وایي. اکانومیست مجلې لیکلي چې په دې 2 میلیونو کې اکثره یې د سخت دریزه دیوبندي فکر سره تعلق لري چې د سعودي عرب د وهابیت په شان دی. د پاکستان علما کونسل مشر مولانا طاهر اشرفی مجلې ته ویلي چې د مدرسو 80% زده کوونکي په ترهګرۍ یا د ترهګرۍ په روزنه کې ښکېل نه دي، خو نوموړي د باقی پاتو 40% په اړه څه نه دی ویلي. په مقاله کې راغلي چې د پاکستان استخباراتي ادارې ISI ځینې غړي لا هم تشدد پیدا کوونکي جهادي ګروپونه د افغانستان او هندوستان په وړاندې کارولو لپاره مهم بولي. د لیکوال په خبره پاکستان په بیلابیلو ډلو کې فرق کوي. مثلا د حقانی ډله، لشکرې طیبه او ځینې نور وسلوال د پاکستانی طالبانو په شان نه بولي. د وسلوالو ترمنځ فرق کول او د هغوی په وړاندې د ځپلو یو شان پالیسي نه خپلول د ترهګرې په وړاندې د اسلام آباد جګړه کمزور کوي. اکانومیست مجله لیکي چې پاکستان په دې وروستیو کې د ترهګرو په وړاندې ځینې پر ځای کاروایانې کړي دي، خو د سخت دریځۍ د ختمولو لپاره باید لا نور ډېر کار وکړي. د لیکوال په وینا په دې تړاو په مخ کې پرته لار ستونزمنه ده، خو پاکستان که وغواړي نو تک پې اسانه ده.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ته تاسو غوږی درنو دونکو زو د افغانستان نورستان ولایت د افغانستان د لویدیز نورستان اوسیدونکو شکایت کوي چې د لغمان په علی نگار ولسوالۍ کې د امنیتی ستونزو له امله نشي کولی چې پر لاره تګ راتګ وکړي. دوی وایي سو میاشتې کېږي چې د غلاره بنده ده. دوی له حکومت غوښتنې لري چې نور تفصیل روح الله انوري دروروي.
د غربی نورستان د درې ولسوالیو نورګرام دواب او منډول اوسیدونکو وای لتی رسو میشتو د لغمان ولایت د لنګار ولسوالی په مربوطاتو کې وسلوال مخالفین په لار کې ناستوي او هر څوک چې له غربی نورستان نه لغمان او یا هم له لغمان څخه نورستان ته ځي له موټرو کوزوي
او عام مو خلکو ته یره او یو وحشت پریوته چې د داخله کرفتامت هم نشي کولای.
لدین نه جانه چې کوم خلک دي تر لغمان ولایت پورې یعنی په دې کې آسان نه وي. جای په جای به د طالبان له خوا نه درول کیږي اړو دل دا ګډوډي دا د حکومت له خوا نه کوم اداره نشه د جال د دغه لارې امنیت کی.
د نورګرام اوسیدونکو فیصل وای په تیر څو میاشتو کې د دواب امنی قومندان عنایت الله په ګډون ګڼ کسان په یاد لاره کې وژل شوي او نور زیاتی وهل شوي او زورول شوي دي. هغه وای د نورستان او لغمان چارواکي لستونز خبر کړي خو تر اوسه له لارې پراته خندونه نه دي لري شوي. د نورستان ولایتي شورا هم مني چې د لغمان پالنګار کې د نورستانیانو په وړاندې امنیتي ستونزې موجود دي. د ولایتي شورا رئیس انجنیر سعد الله پیندزوی وای د غربي نورستان اوسیدونکو د لغمان پالنګار کې د وسلوالو له لاسه د مرګ جوړ سره مخ دي.
دلته یو غټ مشکل سره مخ کړي او ټول مشکلات او ټول هغه امنیتي ستونزې چې پیدا شوې دي د لغمان په ساحه کې پیدا شوې دي نورستان لپاره او کاملاً دغه درې ولسوالان د غربي نورستان دغه درې ولسوالان نورګرام دواب منډول دغه ولسوالان ډېر زیات مشکل سره مخ کړي دي. واقعا لار تګ راتګ نه شو کولی.
د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم هم ازادي راډیو ته ویلي چې څو ځلې د یاد لارې څخه د خندونو لري کول په خاطر د لغمان چارواکو سره مخامخ خبرې کړي. هر ځل ورسره ژمنه شوي خو تر اوسه لا ستونزه په خپل ځای پاتې ده.
او د لغمان د شاهد کوڅه په دې مو کې خبرې وکړي چې د لارې د امنیت په دې کې هغه څه خلک شخص لغمان ته ورلم جنازه ورې شي او د کمانډان سره یې سره مې ولیدې او هغه ته مې خپل اندېښنه هغه سره شریک کړې.
د لغمان امنیت قومندان جنرال متي الله خان صافي ازادي راډیو ته ویل دوی له مرکزی حکومت پالنګار کې د محلي او نورو پولیسو د زیاتولو غوښتنه کړې خو تر اوسه غوښتنې ته مثبت ځواب نه دی ورکړل شوی او همدا لامل دی چې د الینګاریانو او د نورستانیانو ستونزه په خپل ځای پاتې ده.
درنو ودونکو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ته تاسو غوږی د خبرونه په پای کې درته د بختیار د بختیار خټک په غوږ کې دا سندره درورو خو د مشال رادیو خبرونه به تر ماخام پین شپږو پورې دوام لري.
مجنون شکی دے او جند چلے لال بھی مجنون شکی دے لاش سرمایا د حسن جاتا چبخلوی جاتا چبخلوی تم خلے چشم نوی کارون شکی دے تم خلے چشم نوی کارون شکی دے روحی چی پختونا روحی چی پختون نوی پختون شکی دے لیلان بھی مجنون شکی دے او جند چلے لیلان بھی مجنون شکی دے ولو
ادا چې د ژوندون شکی دے سہارا ادا چې د ژوندون شکی دے روحی چې پختون پختون شکی دے ژوند چې لیلا نبی مجنون شکی دے